نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين ننبه إن شاء الله منك لسورة الكهف د آیا نمبر 45 نو واخلہ د 59 پوری آیتونه کو یعنی پنځه کم پنځوس آیت نو واخلہ د یو کم شپېتو آیت پوری اول به موږ لفظي ترجمه کو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وضرب او بیان کړه لهم د هغې دپاره مسله مثال الحیات الدنیا دا دنیا دا جوند کما ان پشاند اوبو انزلناه چرا اور ولی منغا من السماء دا آسماننا فختلطا نو خلط ملت شل یعنی گرد مرد شل بهی سرداغی نباتو نباتات یعنی بوٹی الارضی دزمکی فأس بها نها غشول هشیما چوری چوری او دا لفظ چی دے دا دا ماتولو دا پار رازی دا دے مطلب دے ماتول او دا دے نبیا هشم لفظ هم وطے دے هاشمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنی کو لقب و او دا دا وچی روڑای دا پار هم استعمالی گی یعنی وچی روڑای چی بھی نو اگر دیر زر ماتی گی نو پخوا په زمانه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نیکوچ و ناغو به د حاجیانو خدمت کوو د حاجیانو د خدمت د پاره به هغه څه کول دا وچه ډوډۍ چې ده دا به یې په شوروا کې ماته کړه او حاجیانو له به یې ورکوله ټیک شوه هغې مونږ خلک چې لکه سالن وي که نه او په هغې کې ډوډۍ ماته کړو دغه شان هغې ته سرید وایي په سرید کې به سرید به تینه هغو جوړه د حاجیانو د خدمت لپاره نو د دې نه بیا هغه لفظ هم وتی دی نو هشی من چې دی دا راځي چوری چوری د هډوکو دپاره هم راځي هډوکي چې چوری چوری شي هډوکي چې چوری چوری شي تذروه الوزوی هوا الریاح هواګانی وکانا او دی الله الله تعالی على فكل هر شيء سيز مقتدرا قدرت لرلوالا المال مال والبنون او زامن زينت الحياة الدنيا دا دنیا دا جوند والباقيات او باقي فاتكي دوالا دي الصالحات نيكي خير بهتري دي عند ربك سا دا رب پنزد ثوابا د ثواب په اعتبار سره و خیر او بهتری دی املا د امید په اعتبار سره و یوم او په کومه ورځ چې نسیرو مونږ چلوو الجبال غرونه و ترا او ته به ګورې الارض ځمکې ته بارزتن ښکاره یا ظاهره وحشرناهم او راجم بکر مونگ هاوی فلم بیانا نغادر مونگ پریگدو دا لفظ دا غدر نده او غدار چیوی اغا وفا پریگدی نو دا دا پریخودو دا پار رازی من هم دا هغینا احدا یو کس و عردو او هغیبا پیش کیگی علی ربکا سپ ربانی صفا صف پا صف لقد البته بشکا جی تمونا راغ لی تاسو زمون طرف تا کما لکه سنگ چی خلقنا کم پیدا کری وی مون تاسو اول پا اول مرت زل بل بلکہ زعنتم گمان کھڑے و تاسو اللن چیز کلبنا نجعل من جوڑ کرو لکم ستاسو دا پارا موعدا دا وعدے وقت یا زی دا ظرفی مکان دے دا وقت دا پارا ہم راضی او دا زی دا پارا ہم راضی وو دعا او کی خو دے بشی الکتابو کتاب فترا پس تاسو بگوری المجرمین مجرمانو تا مشفقین ویریگی با مما ده غین چی فیه پا هغی کی پا بریکل کیو لکی بوی و یقولون او هغی بوای چی یا ویلتنا های افسوس پا مونگ باندی ما لی هازل کتابی سودی پا دی کتاب کی لا یغادیرو ندے پریخی صغیرتن سوڑو کے شے ولا او نا کبیرتن سلو شے الا مگر احصاها دیشمار کڑے دے ہغا سشمار کڑے دے ہغا دے کتاب ووجدو او حغیت و ملاوشی ما سچی عملو عمل کڑے و حغی حاضر حاضر ولا او نبا یظلم ظلم کبی ربک ربستا احدا قیوتن باندی و اذ او چکلا قلنا ویلمنگ للملائکتی فرشتوتا اسجدو سجدو کڑی لی آدم آدمتا فسجدو نهغی سجدو کڑا الا سوائی ابلیس تا ابلیسنا کانا وهغا من الجنی جناتنا یعنی پیریانونا ففسقا نهغنا فرمانی اکڑا عن امری ده حکم ربه ده خپل رب افتتخذونه آیا بیاتاس جوڑوی هغا و ذریته او ده هغو اولاد اولیاء دوستان من دونی زمان سیوا و هم حالان که هغوی لکم ستاس ده پارا عدو دشمنان دی بئس سمر بددا للظالمین د ظالمانو د پارا بدلا بدلا ما ندی اشهدتهم ما حاضر کڑی ہوئی خلق د پیدائش پا بریکت کیلی کئی پا وقت کی السماواتی د آسمانونو والارضی او زمکی ولا او نا خلق پا پیدائش کی انفسهم د ہوئی د نفسونو یعنی د ہوئی د خپل ځان انچکلاغی پیدا کیدل وما اونا کنتو یمزو متخذا جوڑولو والا المضلین دا گمراہ کولو والو عدو دا مددگار و یوما او پکم اورسچی یقولو حغب فرمائی پا بریکٹ کیو لکے اللہ تعالی نادو راو بلائی شرکائی زما شریکان زما لفظ پکی لکم زین راغی دا پیا بانی چی فتح دا زور دی الذین هغوی سوک چی زعنتم گمان بکو تاسو فدعوهم پس رابلی به هغوی فلم پس نبا یستجیبو هغوی جواب ورکوی لهم هغیلا وجعلنا او جور بکرو منگ بینهم فمنس کی ده هغوی موبقا زید حلاکت ده هم ظرفی مکان دی وراء او گوری با او گوری با وراء او گوری با المجرمون مجرمان النار ورطا فظنو نو هغوی بپوهشی چی انهم بشک هغوی مواقعوها غرزیدو والدی پا حقیقی ولم او نبا یجیدو حقوی ممی عنها دا حقینا مصرفا زی دا واپس کیدو ولقد او البته بشکا صرفنا پا رنگ رنگ طریقو باندی من بیان کرل فی هذا القرآن پا دی قرآن کی لنناسی دا خلق دا پارا من کلی دا هر قسم مثل مثالنا وكان او دي الانسان انسان اكثر زياد شيء فهر سيزكي جدلا جگر مار جدل لفظ هم من پا پختو کی استعمالو جنگ جدل وما او نده منعا منع کرد ان ناسا خلق ان چی يؤمنو هغوی ایمان روڑی اذ چی کلا جاءهم راغی هغوی طرف تا الهدا هدایت ويستغفروا او هغوی بخنه وغواړي ربهم د خپل رب نه الا مگر ان دا چې تأتيهم راشي هغوی طرف ته سنتو طریقه دا سنه لفظ هم دا لفظ دی مونږ چې وایو د نبي کریم صلی الله علیه وسلم سنت مطلب دا هغو طریقه الاولین د اولنو خلکو او یا یأتیهم راشی هغی طرفتا یأتیهم راشی هغی طرفتا العذاب عذاب قبلا دمخنا قبلا لفظم دادینا دی قبلا چوینا آغا مخیتوی وما اونا نرسلو منگرالیگو المرسلین دا جمع دی دا رسول المرسلین رسولان الا مگر مبشرین خوشخبری ورکولو والا مبشر هم دا یو دا پار رازی او مبشرین چی دینو دا هم جمع دی و منظرین او ویرولو والا دا غشان دا هم جمع دی و یجادلو او جگر کوی یعنی جدل کوی الذین ها خلق چاچی کفرو کفر کرده دی بالباطلی سرد باطل لیدحضو زکا چی هغوی بے اثر کری بهی سرد هغی الحق حق واتخذو او هغوی جور کرل آیاتی زما آیاتنا دلتا کی بیا پا اخیر کی پتا باندی کسرا دا او پیا باندی سکون نو دا پیا چی سکون دی دی مطلب دی زما وما او د سوچی وما او د سنچی انذرو هغوی اویره ولیشول حزوا مزاق ومن او سوک ازلمو زیاد ظالم دی ممن د هغونه چی ذکیرا نصیحت شوی دی بی آیاتی د آیاتونو په ذریعه ربه د خپل رب فاعرض بیا هغه مخ وګرځوو فاعرض بیا هغه مخ وګرځوو عن ها ده غینا دا بلغ سنه یوزی شوی دی عن او ها و نسیا او ها غو هیر کرل ما سچی قدمت مخی و لیگل یا داه دا غو دوانو لاسونو او دلتا قدمت لفظ پا دی و جراغلی دی زکا چی یا داه دا بلغ سنه چی دی دا مونس دی یا داه دا غو دوانو لاسونو اینا بیشکمون جعلنا واچولیمم علی قلوبهم دا غوی پا زرنو باندی اکنتن پرده یا غلاف انچی یفقهوهو پا بریکت کیو لیکی نا هر کل چی دغشان لفظ راشی او دا دین مخ کی ان راشی نو پاغی کی دن نا مانوی پا بریکت کیو لیکی نا هغوی پوهشی پا هغی نهوی پوهشی په هغه او فی اذانهم او داوی په وګونو کې وقرا بوج دی و ان او کچری تدعوهم تاسو را وغاړی هغوی الی الهدى هدایت طرف ته فلن نو هیڅ کله نه یهتدو هغوی هدایت مندی شي اذن بیا ابدا چرتهم وربک او ربستا الغفور ډیر بخنی والا دی ذو الرحمه رحمت والا دی لو کچری یؤاخذهم هغه اونیسی هغوی بیما په وجه د هغې چې کسبو هغوی کسب کړی دی یا هغوی ګټلی دي لعجل البته کو هغه زر ورکړي عجل یا عجلت د تادی دپاره راځي نو دلته راغلی دی لعجلا البته کو هغه زر ورکړي لهم هغیله العذاب بلکې لهم د هغې دپاره دی موعد د وعدې یو وخت لن هیڅکله نه یجدو هغوی به بیا مومي من دونه د هغونه سوا موعله یو پناهګاه کوم ځای چې بنده پناه اخلي دا هم ظرفي مکان دی وتلک او دا القرا کلی دي اهلکناهم هلاک کړي دي مونږ هغوی لما چې کله ظلمو هغوی ظلم وکړو وجعلنا او جوړکل مونږ لمهلکهم د هغوی د هلاکولو دپاره موعدا د وعدې یو وخت د وعدې یو وخت یا د وعدې یو ځای دا هم ظرفي مکان دی. الحمدلله د دې ځای پورې زمونږ نننۍ ترجمه ده او اوس به انشاءالله مونږ وایو سورة الکهف د آیه نمبر 45 نه د 59 پورې. په تېر سبق کې مونږ د دوو باغونو والا قصه ویلي وه. د چا قصه مو ویلي وه؟ د دوو باغونو والا چې څنګه هغه باغ والا کس ډېره لویي کړې وه او ناشکري هم کړې وه او هغو ته د کامیابۍ وجه خپل کمال ښکارېدو. نو په ډېر لږ وخت کې د هغو هر څه لاړل، تباه برباد شول او بیا هغو خپل لاسونه مروړل، لیکن هېڅ یې نشو کولی. چې کله انسان ته د الله تعالی نعمتونه خپل کمال ښکاره شي او هغه په لویۍ کې راشي او د الله تعالی ورکړې شوي نعمتونه خپل ګمان وګڼي، چې کله هغه غلطي وکړي نو هغه غلطي بیا هغه نشي ریورس کولی. نو الله تعالی مونږ ته وښیل چې د دنیا کوم نعمتونه دي، که هغه باغ وي یا که سمال وي، که هغه صحت وي، که هغه شهرت وي، مقام یا مرتبه وي، او د هغې په وجه خلک په لویۍ کې راشي، نو په لږ ساعت کې هغه ځای بیا بنده پیژني هم نه چې دا له هغه ځای دی چې الله تعالی وغواړي. نو هغه ځای بیا په یو ساعت کې داسې تباه برباد کړي. نو انسان له پکار دی چې هغه په دې خبره باندې ځان پوه کړي چې دا هر څه چې زما سره دي نو دا د الله تعالی ورکړه ده، او په دې کې د هغه خپل څه کمال نشته، په هغې کې د هغه خپل څه لویوالی نشته. نو پکار ده چې هغه همیشه الله تعالی ته ښکته شي او هغو له د دې واقعې نه عبرت اخیستل پکار دي چې که د هغو نه داسې غلطي وشي او هر څه ختم شي، نو هغه دې بیا الله تعالی طرف ته واپس شي. دا سوچ نه کوي چې اوس څه فایده، اوس خو هر څه ختم شو. ځکه چې که په آیه نمبر 42 کې تاسو وګورئ، نو هغو بار بار وی چې کاش چې ما د الله تعالی سره څوک نوی شریک کړی. هغه بیا پیمانه و په دې خبره چې ما ولې داسې غټه غلطي وکړه. نو انسان نه واپس کېدل پکار دي، او دا آیتونه مونږ ته دا خبره رایادوي چې مونږ له څنګه ملګري جوړول پکار دي چې هغه ښه نصیحت کوي بنده ته، داسې نه چې بس زمونږ په ها کې ها ملاوهي او زمونږ تعریفونه کوي. ځکه چې زمونږ دغه شان خلک ډېر خوښ وي چې څوک زمونږ سره په خبرو کې اتفاق کوي او زمونږ تعریفونه کوي، لیکن اصل خیرخواه هغه کس دی چې بنده ته نصیحت او خبره وکړي. دغه شان چې کله تاسو د بل نعمت ووینئ، نو د هغو سره حسد نه دي کول پکار، بلکې بنده له دا سوچ پکار دی چې الله تعالی به ماله د دینه هم ښه راکړي او راکولی شي، او د هغو دپاره بنده له دعا کول پکار دي. نو دعا وکړئ چې د هغو نعمت په خپل ځای باندې برقرار پاتې شي. د هغو دپاره دعا ضروري ده، او دعا په دعا کې به څه ویل پکار وي؟ ماشاءالله ویل پکار دي، او بیا ځان له دعا غوښتل پکار دي چې یا الله ماله د دونه هم بهتر راکړي. لیکن د بل سره حسد نه دی پکار چې دو ته ولې دا نعمت میلاو شوی دی. او دغه شان بنده له تکبر یعنی لویۍ نه بچ کېدل ضروري دي، ځکه چې د لویۍ په وجه بنده په دې دنیا کې هم د نعمتونو نه محرومه کیږي. او مونږ یو بله خبره هم زده کړه چې د دنیا یو نعمت هم مستقل نه دی، د همیشه دپاره نه دی. چې الله تعالی کله وغواړي نو بنده له نعمت ورکړي، او چې کله هغه وغواړي نو واپس یې ترینه واخلي. نو نعمت زموږ حق نه دی، بلکې دا د الله تعالی عطا ده، د هغو ورکړه ده. نو د نعمت په تلو باندې غوسه کولو ته هم ضرورت نشته، او چې کله نعمت وي د بنده سره نو هغه وخت دا سوچ پکار دی چې دا نعمت خو زما نه دی، بلکې دا خو الله تعالی د الله سبحانه وتعالی امانت دی. او که خدانه خواسته نعمت لاړ شي، نو بیا دا سوچ پکار دی چې دا خو د الله تعالی عطا ده، او مرضی هم دا هغو ده چې هغه کله وغواړي نو بندلی ورکړي، او چې هغه کله وغواړي نو وایخلي ترینه. دا زما حق نه و دا الله شکر دی چې هغه مالا د دومره مودې پورې را کړی وو. اوس به انشاءالله مونږ هغه آیتونه وایو کوم چې د نن ورځې دي، نو هغه دوباره دا خبرې واضحه کوي چې د دنیا د ژوند حقیقت څه دی. د باغ والا په قصه کې هم پته ولګېده چې د دې ژوند حقیقت څه دی، او د نن ورځې آیتونه چې دي نو په هغې کې به هم مونږ ته د دې خبرې اندازه ولګي. د آیا نمبر 45 نه د 59 پورې دا ټوله چې ده نو دا خطبه ده. ٹھیک شوه. وَدْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اے نبی دوی ته بیان کړه. دلته الله تعالی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې اے نبی دوی ته بیان کړه د دنیا د ژوند مثال، چې د دنیا ژوند څنګه دی. تاسو پوهېدل غواړئ چې د زندگی څه ده؟ کما این لکه اوبو. غټ غټ فلاسفران او مفکرین وایي چې دنیا داسې ده، او نن د قرآن نه هم واورئ چې د دنیا حقیقت څه دی. الله تعالی دا څنګه بیان کړی ده چې دا ژوند څنګه دی. د دنیا په ژوند کې چې کوم رونقونه دي، په دې کې چې انسان ته څه میلاویږي، دا هر څه څه دي، او یا دا چې دا ژوند په خپله څه دی. کما این لکه اوبو، د ادنا مؤنث دی دنیا. سبحان الله، د دې لفظ نه پته لګي چې دنیا څه ده. که د دنیا معنا چا ته پته نه وي نو ادنا څومره استعمالولو په ژبه کې، نو ادنا زموږ استعمالولو په ژبه کې تاسو چاته داسې، یعنی دا ادنا لفظ چې دی نو دا خو مونږ په خپله ژبه کې استعمالوو، نو تاسو چاته دې ته د ادنا په نظر کتلی دي؟ او په ادنا پسې څومره خلک منډه وهي، یعنی په دې دنیا پسې. نو دا ادنا زندگی څنګه ده؟ دا داسې ده لکه اوبو، او مونږ دا نازلې کړي دي. څه مو نازلې کړي دي؟ دا اوبو. د کوم ځای نه؟ د اسمان نه. چې کوم څیز د الله په حکم نازل شي نو هغه به ضرور څه مقصد وي، یعنی هغه به با مقصده وي. هغه بې مقصده او بې کاره نه شي کېدی. او چونکې دا اوبو د اسمان نه راغلی دي، نو د هغې مطلب شو چې دا څه الهامي شی دی. نو د دنیا مثال داسې بیان شو چې د بره نه اوبه نازلې شوې، فخپله په بهي، نو ګڼ شو د هغې سره ټول بوټي. ټول بوټي څه شو؟ ګڼ شول، یعنی ډېر زیات شول. او دا بوټي دومره ګڼ شول چې ټول بوټي په یو بل کې خلط ملت شو، په یو بل کې ننوتل راننوتل. نو دا بوټي چې راوختل نو د دې باران په وجه ټول بوټي اوبه شول. فاصبح نشو ریزه ریزه شو. دا بوټي د څه وخته پورې شنه وي، چې کله وچ شي نو بیا ریزه ریزه شي. دا بوټي څه وي؟ د څه وخته پورې شنه وي او بیا ریزه ریزه شي. هغه پاڼې چې مخکې تکې شنه وې اوس څه شو؟ تذروه الرياح، اوسی هواګانی الوزوی. دا دی د دنیا مثال، زبردست مثال دی. نو الله تعالی دی چې هغه د ژوند نه، نو الله تعالی دی چې هغه د ژوند په حقیقت باندې پوهیږي، ځکه چې د دې هر څه جوړول والا هغه دی. سبحان الله، د دې دنیا رونق او بیا د هغې زوال دلته بیان شوی دی. د اوبو په شان، او اوبو هم د اسمان نه راوریږي. د دې مثال داسې هم کېدی شي لکه د دې اوبو مثال د روح دی. روح د اسمان نه راځي، او د هغې نه پس مختلف نباتات الارض د جسم سره خلط ملت شي، او د هغې نه پس څه شي؟ د انسان جسم ښه د ځوانۍ په جوبن کې وي. او بیا څه شي؟ بیا دا جسم هم چوری چوری شي، چې کله ترېنه اوبو لاړ شي، یعنی روح لاړ شي، نو بیا جسم وچ شي کنه. لکه څنګه چې په پاڼو کې اوبه وي نو هغه ژوندی وي، همدغه شان د انسان په جسم کې چې روح وي نو هغه ژوندی وي، او چې کله ترېنه روح لاړ شي نو بیا جسم ریزه ریزه شي. دغه شان چې کله روح راشي نو انسان لوی شي، ځوان شي، د هغو نسل ډېر شي، شور وي، هنګامه وي، لکه څنګه چې ټول بوټي ګڼ شي. دغشان په کورونو کې ډېره ګرمه ګرمه وي او رونق وي او د هغې نه پس فاصبح بیا هر څه ریزه ریزه شي او د بهر نه پس یو خزان چې د هغې دپاره انسان چرته هم نه تیارېږي او خلک همیشه وایي چې دا سوشو او څنګه هر څه ختم شو بس ختمه شوه زندګي فاصبح دا فالف چې دی نو دا د لږ وخت دپاره راځي ثم یعنی ثم لفظ هم راځي خو ثم د ډېر وخت دپاره وي نو اوس وګورئ په ځمکه بوټي لوی شو او ګڼ شو او بیا خزان راغی نو مخکې نوره خبره هم کېدی شوه چې بیا پکې میوې ولګېدې نو بیا پکې ګلونه ولګېدل نه صرف دا وویلی شول چې څنګه بوټي ګڼ شو نو فوراً ویلی شو فاصبح هشیما تغرو حریح نو پس ژوند هم دومره دی نه صرف دا ویلی شو چې څنګه بوټي ګڼ شو نو فوراً ویلی شو فاصبح هشیما تغرو حریح نو پس ژوند هم دومره دی شروع شي او بیا ختم او دا ویلی شو او دومره لږ ژوند دپاره خلک منډې تړې وهي یعنی د دومره لږ ژوند دپاره بیا خلک منډې تړې وهي یاد وساتئ چې تاسو دا صورت وایئ نو دا خبره په ذهن کې ساتئ چې دا صورت زموږ یو ذهن جوړوي زموږ یو سوچ تیاروي چې د دنیا حقیقت څه دی تاسو په هر آیت کې وګورئ چې زموږ ذهن جوړوي چې تاسو به څنګه د فتنو نه بچ کېږئ بیا به ستاسو په ذهن کې په ښه طریقې سره وي چې د دنیا ژوند څه شی دی او چې کله د دې په حقیقت پوه شوئ که نه نو بس دغه ژوند دی فاختلط به نبات الارض او ورسره فاصبح هشیما او صرف دا نه دي چې ریزه ریزه شو بلکې دا هم چې هوا والوزول د دې هیڅ آثار پاتې نه شو یعنی بالکل هر څه چوری چوری شو او هوا کوم شی الوزوي چې د هغې څه وزن نه وي هغه سپک وي چې د هغې د سره څه قیمت نه وي دا شان چې دا بوټی شنه وي نو داسې نه ښکاري چې دا به ختم شي هر طرف ته رونق وي او د هغې نه پس هر څه ریزه ریزه شي هیڅ قیمت یې نه وي هواګانې والوزوي نو دا دی ستاسو د ژوند حقیقت او د دې نه پته لګي چې ژوند دومره په منډه روان دی او تیریږي او انسان ته احساس هم ونه شي ژوند لاړ شي ختم شي دلته شروع شو او دلته ختم بنده لا سوچ کوي چې ژوند دې څه شي چې په هغې کې هغه ختم شي سبحان الله دا دی د الله تعالی قدرت دا دی د الله تعالی د قدرت زبردست اظهار دا دی ستاسو ژوند په مخکې ورځو کې ډېر ځوانان هلکان په مخکې ورځو کې یو دوه هلکان وو چې ډېر ځوانان وو هغه وفات شو او د هغې نه دا خبره ذهن له راغله چې انسان ډېر عجزه دی یعنی د هغو په لاس کې هېڅ هم نشته خو هغه څومره غټو هسپتالونو یا ډاکترانو له لاړ شي په څومره ښه ځای کې علاج وکړي او ترقي یافته ملک هم وي انسان د رب د قدرت نه مخکې هېڅ طاقت هم نه لري خو ډېر زیات مال ورسره وي او خو ډېر وجاړي او ځان هم مړ کړي خو خپل ډېر طاقت هم استعمال کړي خو پیسه ډېره هم ولګوي خو د هغو په لاس کې هېڅ هم نشته او ژوند د خلکو د لاسونو نه داسې لاړ شي لکه چې تاسو شګه په لاس کې نیولې وي او دا د بنده د لاس نه وځي چې کله هوش راشي نو بنده ته احساس وشي چې هر څه خو لاړو ختم شو سر سپین شو مخ ټول کوچ شو ملا ټیټه شوه اوس هوش راغی ژوند خو د لاسونو نه ووتو عقلمند هغه دی چې مخکې په هوش کې راشي چې هغه پوه شي چې هر کال موږ له خزان دا پیغام راکوي چې ګورئ ستاسو د ژوند بهار د همیشه دپاره نه دی دا رونقونه د همیشه دپاره مه ګڼئ کله د بهار نفس چې خزان راغی لکه د بهار نه پس چې خزان راغی دغه شان به ستا په ژوند کې هم خزان راشي دا د همیشه دپاره نه دی چې کله انسان ته ژوند عرضي ښکاره شي که نه نو هغه وخت هغه د اخرت دپاره تیاری کولی شي په دې ژوند پسې څومره خلک منډې وهي او پاګلان کېږي او چې خوشحاله شي نو داسې خوشحاله وي چې لکه چې د دې نه پس خفګان راتلی نه شي او چې خفه شي نو دومره غمګین شي چې بیا هغه سوچ کوي چې دې نه پس خو چرته هم خوشحالي نه شي راتلی، نو ژوند هم دغه شان لږ دی او دغه د دې غمونو او دغه د دې غمونه خوشحالۍ دي. په دې حقیقت باندې ځانونه پوه کړئ. د اوبو سره چې الله تعالی کوم تشبیه ورکړی دی، نو سبحان الله، په دې کې هم امام قرطبی رحمه الله فرمایي ژوند لی د اوبو سره تشبیه ولی ورکړی دی. اول دا چې اوبو هر وخت په یو حالت او کیفیت باندې نه وي، دغه شان د دنیا ژوند هم په یو حالت او کیفیت باندې نه وي. اوبو بهیږي، خو یو ځای کیږدی، نو هغه کله یو طرف ته ځي او کله بل طرف ته، نو دغه شان ژوند هم ودرېږي نه، روان وي. د یو سټیج نه پس بل سټیج، د وړوکوالي نه پس ځواني او بیا بوډاوالی. دویم، یو بنده هم داسې نه شي کېدی چې هغه په اوبو کې داخل شي او هغه د لوندېدو نه بچ شي. نو هم دغه شان یو بنده په یو خبره باندې قادر نه دی چې انسان په ژوند کې داخل شي نو هغه د فتنو او د دې آفتونو نه محفوظه نه شو. په فتنو کې خو به ضرور نخلي، خو څوک دی چې هغه خپل ځان او ایمان بچ کړي او وزي د دې فتنو نه، او څوک دی چې هغه پکې ډوب شي؟ پوه شوئ؟ لکه څنګه چې څوک په اوبو کې وچ نه شي پاتې کېدی، نو هم دغه شان انسان په دنیا کې د فتنو نه بچ نه شي پاتې کېدی. دریم، چې کله اوبه د ضرورت مطابق په مقدار باغونو او پټو ته واچولی شي، نو هغه باغونه او پټوله فایده ورکوي او د هغې سره بوټي زیاتیږي، او چې کله ورته د ضرورت نه زیاته اوبه ورکړی شي نو تباهي وشي. کله سیلاب راشي او یا ډیر باران وشي، نو ټول فصلونه او بوټي خراب شي. دغه شان چې انسان د دنیا متا د ضرورت مطابق استعمالوي، نو هغه انسان له فایده ورکوي، او چې کله انسان دنیا زیاته واخلي نو فتنې او فساد ډیر شي. نو دا هغه زورور انالیسیس دی، ځکه الله تعالی د اوبو مثال ورکړی دی، ځکه چې د ژوند ډیر سیزونه د اوبو سره تړلی شوي دي، او د اوبو ډیر سیزونه د انسان د ژوند سره میلاویږي. وکان الله علی کل شیء مقتدرا، او دی الله تعالی په هر څیز باندې قدرت لرل والا. په دنیا کې چې څومره شینواله دی او رونق دی، او د دې نه پس یو زوال راشي او هر څه لاړ شي ختم شي، نو دا هر څه د الله تعالی د پاره بالکل ګران کار نه دی. المال والبنون زینه الحیات الدنیا، د دې دنیا په ژوند کې دومره سیزونه دي چې هغه رونق راوړي. یو دی مال او بل زامن، یعنی د دې دنیا په ژوند کې دوه سیزونه دي چې هغه رونق راوړي، یو دی مال او بل زامن. نه د انسان د زامنو نه زړه مړیږي او نه د مال نه، خو مال ډیر هم شي خو انسان وایي چې نور وي او نور وي او نور وي، او دغه شان کوزامن د خلکو زیات وي، نو د انسان زړه ترې نه مړیږي. نو دا د دنیا د ژوند او د دې ځای رونق دی، چمک دمک دی، ځکه چې انسان ته د دې نه خوشحالي میلاویږي، نو ځکه ورته د دې ځای رونق وایي. چې انسان زندگی د هغه ژوند دومره عارضي دی، نو د دې ځای رونقونه به نه وي او د ډېر لږ وخت لپاره دي، او بیا انسان په دې کې دومره پټ شي او دا خو عارضي دي که نه، نو بیا کوم شی د هغو دپاره دی او کوم څیز دی چې په هغې باندې بنده وخت تیر کړي او هغه مستقل دی؟ والباقیات الصالحات، او باقی پاتې کېدو والا څه دي؟ باقیات الصالحات، هغه نیکۍ دي، او دا بهتر دي ستا د رب په نظر کې، او دا بهتری دي ستا د رب په نظر کې. مال او زامن چې ته پرې دومره فخر کوې او په هوا کې الوځې، د دې سیزونو په وجه په انسان کې لوی یعنی تکبر راځي بعضی وخت، او تا ته دا بهتر ښکاري چې دا ډیر بهتر سیزونه دي، حالانکه نیکۍ چې دي نو هغه باقی پاتې کېدو والی دي، هغه بهتری دي د ثواب په اعتبار سره او د امید په اعتبار سره هم. که ستا امید وي که نه، نو د مال او زامنو نه امید مه ساته. او ډېرې زامنو والا میندې چې دي نو هغه په جړا جاړي په دنیا کې هم. د زامنو د لاسه اکثر مور او پلار ډېر پریشانه وي. بعضې وخت میندې وایي چې د دې نه خوښه وه چې بې اولاده وي، د دې حده پورې خلک پریشانه شي د داسې اولاد د لاس نه. په مال او اولاد د انسان ډیر یقین وي چې دا به زما په کار راشي، نو دا د امید ساتلو سیزونه نه دي. دا مال او اولاد کله کله په دنیا کې د بنده د لاسه لاړ شي او په آخرت کې بالکل دا په کار نه راځي. ها، هغه اولاد به په کار راشي چې چا خپل اولاد د دین په لاره کې لګولی وي. مال خو به هسې هم هلته نه وي. ها، خو چا د الله په لاره کې خرچ کړی وي نو بیا فایده ورکولی شي. دغه شان که بنده اولاد، یعنی زامن، دلته د زامنو نه مطلب اولاد هم دی، ځکه چې کله بنین لفظ راشي که نه، یعنی چې مذکر استعمال شي یو لفظ، نو په هغې کې مؤنث آلریډي شامل وي، نو لوڼه په دې کې شامل دي. دغه شان که بنده زامن د الله په لاره کې ولګوي نو هغه باقیات الصالحات جوړېدی شي، لیکن د هغې نه علاوه دا باقیات الصالحات نه دي او د دې ځای رونقونه دي او دا یو زینت دی، لیکن دا پایدار نه دي. په دې باندې تاسو یقین او اعتبار نشئ کولی او داسې سوچ هم مه کوئ چې دا دلته راسره دي نو هلته به هم مې په کار راشي، نو داسې نه ده. باقیات الصالحات به ستاسو په کار راځي، د هغې ثواب داسې دی چې هغه به د همیشه دپاره وي. د باقیات الصالحات نه مونږ امید ساتلی شو، ځکه چې هغه انسان په آخرت کې د عذابونو نه بچ کولی شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې کوم انسان ایمان راوړو او هغو ته به قدر کفایت، یعنی د ضرورت مطابق رزق ملاو شو او چې الله تعالی ورله څه ورکړي وي په هغې باندې قانع وي، یعنی خوشحاله وي، قناعت وي په هغو کې، نو هغه سړی کامیاب شو. دا د مسلم روایت دی. د ضرورت مطابق ورسره سامان وي، چې د خوراک څښاک اخیستو دپاره کور، یعنی چې د ضرورت مطابق دومره سامان وي چې د خوراک څښاک اخیستو دپاره ورسره وي، کور وي، او د علاج دپاره ورسره سوي، نو هغه به قدرې کفایت دي، یعنی پوره دي، او په هغې هغو ته قناعت پکار دی، او په هغې هغه قناعت وکړي نو هغه کامیاب دی. او د چا سره د دې نه سیوا وي، عیش آرام ورسره ډېر زیات وي، عیش آرام یا ورسره ډېر زیات مال وي د مزو چرچو دپاره، د څه دپاره؟ د مزو چرچو دپاره، نو په آخرت کې به هغو ته د هغې مطابق عبادتونه پیش کول وي، دومره عمل به ورته پیش کول وي چې چا له الله تعالی ډېر څه ورکړي دي، نو د هغو نه توقع هم ډېره زیاته ده. په کار ده چې هغه د الله تعالی زیات فرمانبردار وي او هغه مره عبادات هم زیات کوي، او انسان ته بیا الله تعالی دومره او انسان له بیا د الله تعالی دومره شکر په کار دی او ډېر عاجزي ورته په کار ده. لیکن اکثر چې چا سره مال ډېر شي نو د انسان خواهشات او د حرام چې کوم خوندونه وي نو په هغې کې هم هغه مخکې لاړ شي، نو بعضې وخت انسان په هغې کې دومره مشغول شي او بیا هغه داسې اسراف شروع کړي، داسې تبذیر کوي او د شیطان رو جوړ شي، نو پیسه پرې الوزوي، او ظاهره ده چې څومره پیسه زیاته وي نو هغومره لویي، تکبر او ریاکاري هم په انسان کې پیدا شي. د انسان سره که د خپل ضرورت مطابق مال وي نو هغه بهتر وي د انسان لپاره، او انسان په هغې خفه وي چې ډېر وي راسره او ډېر وي راسره او لاس مې کلاو وي، چې څومره پیسه ډېره راځي نو هغومره به حساب کتاب سیوا وي. نو مال او زامن د دنیا د ژوند زینت دی چې هغه ډېر زر ختمېدو والی دی، نو په دې فخر ولې کوې؟ بیا په دې باندې بھروسه یعنی یقین ولې کوې؟ که ته اعتبار کوې نو خپل ځان له باقیات الصالحات جمع کړه، باقي پاتې کېدو والی نیکۍ، او هغه کومې نیکۍ دي چې باقي پاتې کېدونکې دي. د دې په باره کې ابن عباس رضی الله عنه فرمایلی دي چې ټول نیک اعمال باقیات الصالحات دي، څومره نیکۍ چې دي که نه نو هغه باقي پاتې کېدو والی دي. لیکن په بعضې ځایونو کې فرمایلی شوي دي، حضرت علی رضی الله عنه فرمایلی دي چې باقیات الصالحات دا کلمات دي: لا اله الا الله، سبحان الله، الحمد لله، الله اکبر، لا حول ولا قوة الا بالله. دا ټولې کلمې چې دي نو دا باقیات الصالحات دي. او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی چھ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ دا باقیات الصالحات دی. پیوبل روایت کی دی حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرمائے لی چھ پنزو منزون چھ دی نو دا باقیات الصالحات دی. گوئے کنا چھ کل انسان مری نو دا چا سر مال او زامن زی نو دا چا سر مال او زامن زی دا چا سر تلی دی مال خوش سنگا دا بندن ساوزی او کفن دفنی وشی نو هاگا انسان پریک دی زامن خلق دا قبر پوری بوزی او بیاتری نلڑ شی لیکن دا قبر دا تلوف پوری نه مال تیاری او نه زامن حل تا خو صرف باقیات و صالحات دا بند سرزی او دا باقیات و صالحات پا بارک یو بل روایت هم را غلی دی چی دا خلق و سرم نیکی او خی خبری کوئی دا هم ستاسو باقی پاتی که دو والا نیکی دی دا هم د ثواب د پاره ډیری خدي دغه شان چې څوک لونو والوي نو هغه دې خوشاله شي ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې عبید بن عمر ابن عمر فرمایلی دي باقیات الصالحات نیکی جنکی دي چې هغوی د خپل مور و پلار لپاره د ټولو نه زیات ذخیره ده د ثواب او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی چی ما د خپل امت یو سړی اولی دو چاغه د جهنم د تلو حکم ملاو شوی وو او داغو نیکی لونه پاغو پوری اون خطی او جړلی او شوری جوړ کړو او الله تعالی ته فریاد وکړو چې یا الله دو په مونږ په دنیا کې ډیر غټ احسان کړی دی زمونږ په تربیت کې ډیر محنت کړی دی تو په دې باندې زمونږ په تربیت تو په دې باندې رحم وکړي نو دا لونه هم باقیات الصالحات دی نو یاد اوساته دا خبره چې د دنیا پټې دی مال دی اولاد دی او که د آخرت پټې دی نو یاد اوساته دا خبره یو د دنیا پټې دی یعنی دا مال او اولاد چې دی او یو د آخرت پټې دی هغه دی باقیات الصالحات. اوس تاسو ته په کوم یو پټي کې زیات وخت لګول دي دا ستاسو مرضي ده خو په هغه پټي کې ولګوئ چې هغه ستاسو سره قبر ته هم ځي او حشر ته هم ځي دا مال او زامن باقیات الصالحات جوړېدی شي چې کله تاسو د هغې تربیت په داسې طریقه سره وکړئ چې دا هم ستاسو دپاره صدقه جاریه جوړ شي. او دلته چې د ویلو کوم مقصد دی نو هغه دا چې مال او اولاد داسې نه دي چې د دې په ذریعه تاسو رب ته نږدې کېدی شئ یعنی چې چا سره مال وي نو هغه دا سوچ نه کوي چې د دې په ذریعه ما ته غټې درجې به میلاو شي په آخرت کې او یا که د چا زامن وي نو هغه دې هم دا سوچ نه کوي چې درجې به ورته د زامنو په وجه میلاویږي په آخرت کې خو چې د چا سره باقیات الصالحات دي نو هغه دا سوچ کولی شي چې د هغو سره عمل دی او هغه رب راضي کولی شي. تاسو یو حدیث خو به اورېدلی وي چې بنده به وایي چې زما مال زما مال حالانکه د هغو مال صرف هغه دی چې هغو وخوړو او یا چې هغو کومه جامه واغوسته او هغه یې زړه کړه او یا چې هغه د الله په لاره کې ورکړه او د آخرت دپاره جمع شوه نو باقي خو د نورو خلکو شوه خپله خو هېڅ هم نه ده. یاد وساتئ دا خبره نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د هر امت یو فتنه وي او زما د امت فتنه مال دی. دا یې نه دي فرمایلی چې خلک به د لوږې نه مري بلکې ویلی دي چې مال به د هغوی سره وي او دا به د هغوی دپاره فتنه وي. په سورة الغابون کې الله تعالی فرمایي چې ستاسو مال او اولاد فتنه دي دا هم ازمایش دی ستاسو دپاره نو بیا منډه تړه کوشش او وخت د څه دپاره لګول پکار دي د دې باقیات الصالحات دپاره او لکه ما چې درته وویل دا ذکر دی او د دې جمع کول څومره آسان دي لیکن د دومره آسانتیا باوجود زموږ نه اکثر دا خبره هېره وي سبحان الله ویل څومره آسان دي او هر چا له ورځي که څوک وایي چې مونږ سبق نه دی ویلی انپړ یو او مونږ له دعاګانې او ذکر نه راځي نو سبحان الله چا له نه ورځي الحمدلله چا له نه ورځي الله اکبر چا له نه ورځي لا اله الا الله چا له نه ورځي دغه شان لا حول ولا قوه الا بالله یو کم سل تکلیفونه لري کوي او د ټولو نه وړوکې تکلیف پکې غم دی چې هغه دا کلمه لري کوي دا لا حول ولا قوة إلا بالله، لكن بياهم زمون توجه دي طرف تنشتا زمون دخلين دا كلمة نوزي او يارا نهيروي او يا مون پدي پوهي گنا. الله أكبر. الله تعالى فرمائي دي چه کل دا فتنو دور وينو دا خبر یاد ساتي پدي سيزنو مور پسي كي جي دا دنیا دا جوان دا بو پشان دي او دا خو صرف دا دنیا رو نخونه دي دا باقیات الصالحات جمع کوي. ويوم نسير الجبال، الله تعالى چې د دنیا د رونقونو متعلق فرمایل چې دا ډېر عارضي دي دا غي حقیقت او انجام را تخکاره کړو. اوس یې راته وفرمایل چې دا منظر وګورئ، د دې هر څه به څه حال وي، په کومې پسې چې تاسو ځان مړ کړو. ګورئ یوه ورځ داسې هم را روانه ده چې غرونه به روان وي، د غرونو په شان غټ سیزونو له به هم زوال وي. دا غرونه به روان وي، یعنی دا به داسې ریزه ریزه شي، بلکل وزن به نه وي، غرونه به داسې چوری چوری شي او پوډر به ترینه جوړ شي. چې کله سور یعنی شپېلۍ آواز راشي او یو سخته دماکه به وشي او هغه به څوک نشي برداشت کولی، داسې زلزلې به راشي چې هر څه به چوری چوری شي او بیا به والوزي، غرونه به اوچلولی شي، یعنی په خپله به نه ځي، خو هغه به مجبوره شي، د هغوی به مرضي نه وي، بلکې هغه به داسې شي چې والوزي به. وترى الارض بارزه، او تاسو به ګورئ ځمکې ته، هغه به ښکاره وي، هغه به مخامخ وي. چې کله په ځمکه زلزله راشي او ځمکه به ریزه ریزه شي، دویمه معنی ده چې په ځمکه چې هر څه دي، خو هغه کورونه دي، عمارتونه دي، غرونه دي، هر څه به ختم شي، رارتاو به شي، د هغوی به د سره وجود نه وي، ځمکه به کلاو وي، لغړه به وي، بربنډه به وي، بلکې صفا هېڅ به پرې نه وي د پاسه. نو دا به وي د ځمکې حال. تاسو به ګورئ چې د ځمکې به هم بدل حال وي، د غرونو به هم بدل حال وي، او دا به په یو څو لمحو کې وشي. الله اکبر. لکه په سورة الانشقاق کې چې راځي، وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، چې کله ځمکه راښکودې شي نو هر طرف ته به خوره شي، د دې نه به هر څه راوځي، څومره مړي چې دي نو ځمکه به هر څه بره سر ته راوغورځوي، مړي به هم راوغورځېږي او نور څیزونه هم. او دا د الله تعالی رحمت دی چې اوس داسې نه کوي. چې کله د الله تعالی حکم وشي نو هر څه به پاستر شي. نن که دا هر څه په ځمکه باندې روچت شي، نو دلته خو به د اوسېدو ځای پاتې نه شي. او بیا په سورة الزلزال کې الله تعالی وفرمایل، اذا زلزلت الارض زلزالها، چې کله ټوله ځمکه د زلزلې سره اوړقېږي، واخرجت الاثقالها، او ځمکه خپل بوج راوغورځوي. الله اکبر. یعنی د ځمکې په خیټه کې چې څه دي، هغه به هم ښکاره شي، ظاهر به شي، او ټول مړي چې تاسو خښ کړي دي، هغه به هم راوغورځولی شي. او بره ښکته یعنی اوچتوالی ژوروالی به نه وي، هر څه به هموار شي. وحشرناهم، او موږ به حشر کوو د هغوی. الله تعالی فرمایي چې موږ به حشر کوو د هغوی، موږ به ټول خلک یو ځای کړو، راغونډ به یې کړو. یو بله خبره دلته د جمع لفظ هم راتلی شو، یعنی دلته د جمع لفظ هم راتلی شو، لیکن د حشر لفظ ولې راځي؟ چې کله د قیامت ورځ راځي، حالانکه جمع کول هم یو لفظ دی، په جمع او حشر کې څه فرق دی؟ جمع عام لفظ دی د جمع کېدو دپاره، او حشر لفظ د ځناورو د شړلو دپاره استعمالیږي. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، یعنی وحشي ځناور چې وي نو هغوی به شړلی شي. نو لکه دلته چې حُشِرَتْ لفظ استعمال شوی دی، دا د شړلو دپاره راځي. نو انسان به هم په خپله مرضۍ نه راځي چې موږ یو ځای شو، جمع شو، هغوی به په زور راوستي شي. مجال دی د چا چې څوک دې وروستو پاتې شي. فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، یو بنده به هم پرېښودی نه شي، د هېچ چا به هم مجال نه وي، که هغه بوډا وي، که هغه ځوان وي، که هغه وړوکی وي. که بچی جوړ شوی و، او روح پکې راغلی و، هغه به هم الله تعالی ژوندی کړي. د بوډا نه واخله د ضایع شوي وړوکو پورې، د ضایع شوي وړوکي پورې چې په هغو کې روح و او د هغو نه پوره بچی جوړ شوی و، هغه به هم ودرولی شي. الله اکبر. او دا د الله تعالی لپاره مشکل کار نه دی چې ځناور به رایوځي کېږي، نو انسان خو به پاتې کېدو والا نه وي. ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې هر شی به ودرېږي د دې پورې چې بیزه به هم ژوندی شي، ځکه خو به بغیر ښکر واله بیزه چې وي، د ښکر واله بیزه شکایت کوي چې دې زو په ښکر باندې وهلی وم. نو د دې مطلب دی چې ځناور به هم راپاسي، او په انسانانو کې که څوک په سمندر کې ډوب شوی وي، د هغو غوښه میانو خوړلی وي، هېڅ شی به باقي پاتې نه شي. په سوونو زرونو کلونه تیر شوي د هغو جسم په سمندر کې به ختم شوي وي، هغه جسمونه چې خاوري شوي وي. او ځینې خلک چې جسمونه یې سوځېدلي وي، او هغه جسم زرې زرې شي چې کله نفخه یعنی شپېلۍ ووهلی شي، نو هغه خاوره هغه ایرې به هم الله تعالی یو ځای کړي، او انسان به د پوره وجود سره راپاسي او ودرېږي به، او په هغې کې به هېڅ وخت نه لګي، نه به پکې څه محنت مشقت وي. ګورئ اوس زمانې تېرې شوي دي، د هغو ذرې به رایوځي شي. ساینس هم وایي چې میټر په څو فورم کې موجود وي، یعنی ساینس هم دا خبره ثابتوي چې میټر چې وي نو هغه په څو فورم کې موجود وي. الله تعالی چې کون ووایي نو انسان به ودرېږي. نو اصل سوچ دې خبرې پکار دی چې کله د فتنو دور وي، د دې د حاضرۍ متعلق سوچ کوئ چې په دې وخت کې به تاسو څه کوئ، ځکه چې کله فتنې راشي نو ایمان بچ کول به مشکل شي. د انسان سره به د خپلې دنیا فکر وي، ځکه خو به ایمان بچ کول ګران شي. د انسان ایمان ځي، او د انسان سره د دنیا فکر دی چې دا به څنګه چلیږي. نو بیا د هغو د لاس نه ایمان لاړ شي، هغه وخت دا سوچ کوئ چې د دنیا د ژوند اصل حقیقت دا دی، او د دې لپاره خپل ایمان مخر سوی. دا خو د لږو ورځو رونقونه دي، دا خو د لږ وخت رونقونه دي، او د دې نه پس به دا ټول رونقونه ختم شي. د دې هېڅ قیمت هم نشته، او دا ځمکه چې ده نو دا هم پاتې کېدو والا نه ده. د دې به هم دغه حال وي. د قیامت د ورځ فکر پکار دی. یاد وساتئ دا خبره چې کله انسان په دنیا کې ورک شي که نه، نو صرف او صرف یو وجه وي چې د هغو د دې ځای یقین نه وي چې ما ته د الله تعالی په مخ کې ودرېدل دي، او زه تښتېدی نه شم، او زما به حشر کېږي، د الله په حضور به پیش کېږم. صرف چې دا خبره د انسان د ذهن نه لرې شي بیا انسان په دنیا ورپسې شي، او تر دې وخته پورې چې مو څومره ویلي دي که نه، که تاسو دا ولنۍ خطبه وګورئ یا دواړه قصې وګورئ، په دې کې تاسو هغه خلک ضرور وګورئ چې څوک په دنیا کې اخته دي. اوس د اصحاب کهف ولې ووتل؟ ځکه چې هغوی په دنیا کې نه و ننوتي، او دې باغ واله ولې دومره غټې غټې خبرې کولې؟ ځکه چې هغه په دنیا کې ننوتی و. د دنیا خلک دا دنیا چې ده نو دا ځان طرف ته خلق راکاږي، ځکه الله تعالی د دې حقیقت بیان کړو. ځکه په حدیث کې راځي چې د دې دنیا دا ژوند د الله په نزد د ماشي د پر برابر قیمت هم نه لري، یعنی دنیا دومره کم قیمته ده، او دا د دې انجام دی.